بلکې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو او په اساس یې پاکستان ته د هندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار شوی دی. هندوستان همداراز د پاکستان د عالي کمیشنرۍ ډیپلوماتانو او غړو ته خبر ورکړی چې تر اوو ورځو له هندوستانه ووځي. هندي چارواکو همداراز د اتاري بندر تړلی دی او پاکستاني اتباعو ته یې خبر ورکړی چې تر 48 ساعتونو له هندوستان څخه ووځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوي وه افغانان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس دا خبر پرون د دغه وزارت د ویان سباستن فیشر په حواله کړي. یادې الوتنې د اپریل میاشتې په 23 او 29 پلان شوی وي. په ورته وخت کې پاکستان کې میشته او شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د جبري شړلو د بهیر په تیزیدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. او وروسته خبر ده چې برټانیې چارواکو یو افغان ځوان په جرمني کې د یو کس د وژلو په تور نیولی دی. دغه 18 کلن افغان ځوان په جرمني کې د یو بل کس په وژلو تورن دی. د جرمني څارنوالانو ویلي دي چې د برټانیا پولیسو د جرمني د ملکنبرګ فور پومرن د ایالت د چارواکو د اطلاعاتو په اساس باندې دغه کس په برټانیا کې نیولی دی. د راپورونو په اساس دغه نیول وای افغان د جرمني په شويرين ښار کې د فبروري په 4مه د یو بل کس په وژلو باندې تورن دی. د جرمني ډي پي خبري اژانس د شويرين د څارنوال د دفتر په حواله باندې ویلي دي چې شکمن کس مخکې له هغه چې بريتانیا ته لاړ شي فرانسې ته تښتېدلی و. د جرمني خبري اژانس د دغه جرمن چارواکي نوم نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې جرمني حکومت له بريتانیا غوښتي چې دغه افغان تورن کس دوی ته ورستون کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلامونه ونه کې هیله مې مونږ درنو زده کوونکو هیله د چیروغ او جوړ وسی او خو مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لسته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام د راتلو څخه وروسته خپلواک حکومتونو په حق لدی، دا چې د اسلام د راتلو څخه وروسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغو له جملې څخه طاهریان او سفاریان و. نن به موږ او تاسو طاهریان او سفاریان وپیژنو. لومړی راځو طاهریان. طاهریانو ته د دغې کورنۍ نوم، بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل شوی دی، چې دی بیا اصلن د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندجان اوسیدونکي دي او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بدلیتوب ترلاسه کوي، بیا دوی د فوشنګ د بنا مشري هم دته وسپارل سو، چې د دې څخه وروسته به دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دغه وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړلو ترمنځ، یعنی د امین او مامون ترمنځ، هغه کوم د اختلاف مسله چې وه، په دغه اختلاف کې به دی د عباسي مامون پلوي کوله او د هغه پر طرف باندې وو، چې بیا د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته زمینه برابره کړه. که څه هم طاهر وروسته دی چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونه ته ورسېدی او په لوړ مقامونه کې وظیفه درلوده، خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامون د ورود، یعنی د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نسي او په همدغه دلیل به نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره، دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي، د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و ترڅو هغه د عباسي خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي او هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي ترڅو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا به دا نه غوښتل چې دی خپل دغه کس په بغداد کې پاتې سي، ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و، دا چې د هغه د وژل په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسید. نو لدی عمل بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د بس خلافت ضد پاڅونونه څخه خوندي پاتې کېدله. یعنی کله کچېرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسي نو دلته عباسي خلافت پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کېږي دغه سیمه باید د دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د بامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده ده چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض یې ترلاسه کوي. او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 201 قمري کال کې یا په 1802 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعدې په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او دوی په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدي. راځو د طاهر زامن ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډېرې شوې او د طاهر د مننې سره سم د ده زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې ښه منصبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمني وکړه خو دغه واک بیا د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د لمنځه وړلو لامل وګرځېدي. او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په 295 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کېږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپل سا باسي او مړ کېږي. ورپسې حکومت دا چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي. راځو اوس د سفاریانو په حکله معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاری حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر علي او طاهر وو دوی درې سره د لیس زامن وو. پلار یې په سیستان کې د سفاری یا ټټاري په کسب باندې پوخت و. یعنی پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کېږي د همدغه عمله بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کېږي او په دغه نامه باندې دوی مشهوره کېږي. یعقوب لی سفاری بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجري قمري کال کې مړ کېږي او د هغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر ته راځي چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه نا څه شوې وي او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې وه دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړې. یعنی تر ډېر وخت پورې دغه اړیکه پاتې نه سوه دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 201 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي امزان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاری مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاڅونونه رامنځته کړل. یعنې د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاڅونونه رامنځته شول. د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته یې لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و. یعنې عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي. د امر لی سفاری ویره نور هم ډیره کړه. یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړله د بیره زیاته سوره نه. همدغه عمله بیا د مقابلې لپاره ځینې امادګیانې ونیولې او په 211 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنې په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولیږه او هلته بیا د زنداني سو بیا په 298 کال کې دی وشل کیږي. د داسې خورسته بیا د سفاریانو پاتې خلک په پاکستان کې واکمنی کوي، یعنی د دمرینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هغه خلک یو پیړۍ په پاکستان کې واکمنی کوي. او د دې وروسته مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قبل کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي لخوا وژل کیږي. او د دې مرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ و هغه کرنه وه، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرهنې باندې ولاړ و. د کرنې کار ته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه وو، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډېره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربېره پر دې چې د کښتونو د له منځه وړلو په برخه کې د خپلو عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د ښه والي لپاره یې ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سوه کرنې ته ښه پاملرنه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره یې ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی بن زهاق گردیزی هم د هغه د راپور له مخې د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازین وسکري. او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد ښودونکي دي، یعنی دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړاله. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیو سپارښتنو کې د ښارونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په هکله سپارښتنې سوي دي. او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودې په دغه وخت کې. او زموږ هیواد ته ډیره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ولایتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو او دا یې غوره وګڼله چې فارسی ژبه باید عربي ژبې او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سکزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي. او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم و. او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي، د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسیږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک و، یا لومړنی کس چې د دغې واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک و، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسیږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول و، په فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او تاسو به دغه شیبې اوس موږ ملتیا کړې وي او د دې تر څنګ په دې هیله چې د دغه لوست د آخري موضوع څخه تاسو ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسو معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسو هم د دغه لوست څخه وروسته څو څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ تر څو تاسو د دغه موضوع اړوند شه معلومات لاسته راوړئ او په داسې باندې شه وپوهېږئ. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې چې یوه بله نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسو هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې شه وپوهېږئ، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي، هر لوست مخکېنی لوست سره تړلي دي. نو که چېرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهېږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پېچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یوه نوې او د همدغه درس پورې تړلې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چلی.
ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
دله مهربانه را پس ویلی نو سلامونه ونه کیلی میونه اتر نو سکون کو هله د چرغ او جوړ بیا ستا وخت مو تر دې محله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مزون سلورم لسته شرخ لاس پایم کینه دا چې د تل پس تر ورځ هم د لوست را خره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د وزارت څخه کټه واخلي. د نن موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پچهي په حق لده چې دوهمه پچهي ته څنګه دوهم سلواري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمه پچهي دوران ته راول دي. نو راز خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پادشاهي. امیر شېر علي خان په 1918 میلادي کال په پای کې په شجګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ څخه وروسته کابل ته داخلي شو او دویم ځل سلطنت ته رسیږي. په تېر وخت کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1918 کال کې د شجګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان دغه دروس قواوی سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړې په پای کې سردار امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د دوی ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره. نو هغه لمړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی و د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلیږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په امکنیول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپل اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحات د امیر شېر علي خان هڅوي او په ځینو کارونو کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایه قوه رامنځته کیږي. په دغه وخت کې چې د دغه حکومت یا د دغه اجرایه قوې په راس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي، صدر اعظم سپهسالار حسین علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرني چارو وزیر، عصمت الله خان د داخلي وزیر، حبیب الله خان وردک د مالیه وزیر، محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه
حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړه سوه او پر دولتي چارو باندې خبرې او تصمیمونه ونیول سوې. پوځي برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لک کسیزه منظم پوځ یې جوړ کړي. د پوځي زده کړو وروسته بیا هغو ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې په اتو پوځي مرکزونو کې بیا دغه پوځ ځای پر ځای کېدی. په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې په برخه کې ډېره پاملرنه وسوه. ځینې اصلاحات یې رامنځته کړه. هغه صنایع چې هغه خلکو هغه ته ډېره اړتیا درلوده صنعتګران یې هڅول کېدل تر څو د هغه صنایع کیفیت او کمیت دواړه پورته سي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي ښوونه او روزنه چې په مخکې به په جماعتونو کورونو کې ترسره کېده، یعنی یو عصري زده کړې نه وې، هغه مهال ښوونه او روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې ترسره کول. نو په دغه وخت کې به د ښوونځیو په جوړولو سره عصري ښوونې او روزنې باندې بدله سوه، یعنی نور ښوونځي جوړې سولې او تعلیم او ښوونه او روزنه به په عصري ډول سره په ښوونځي کې ترسره کېده. ملکی او پوځي شوځي هم جوړې سولې. د کابل په بالا حصار کې مطبوعات تاسیس و چې د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپاړسو مخونو دوه واره چاپېده او ځینې معلومات رسالې او اصولنامې هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګ یې پوستي ټکټ هم چاپ سو. د پوستي خدماتو لپاره هر ځای کې پوستخانې جوړې سولې، هغه فعال سولې. او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پر ټینګښت او تر څنګ د اقتصاد په وده باندې ډېره اغېزه درلوده. د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته. د خلکو په ژوند کې راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم یرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم وارې حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استازي صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کومې خاص پایلې ته ونه رسېدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استازي چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومېدی دغه ترمنځ کومې خبرې جریان درلودې، دغه خبرې یوې خاصې پایلې ته ونه رسېدل، ځکه انګلیسیان په افغانستان کې پر خپل تلپاتې استازو باندې ټینګار کوي چې دوی د دوی استازي په افغانستان کې تلپاتې واوسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه منل شوی او هغه ته اجازه ورنه کړه چې د انګلیسیانو استازي په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د نچاري څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړی تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي. او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت لامل چې دی په زندان کې بندي سوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تک د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي. او دغه فرمان مخکله دي چې امیر مزار شریف تولر ستاسو فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستی هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلود. او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کېدو سره او د دې تر څنګ د شهزاده عبدالله د ولیعهد په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده او خوشحالي وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوښوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوي و. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داوچا خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجیران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وه. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم کړي. کې او د انګلیسانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شیر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي همکاري درلوده. انګلیسانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي، نو د امیر خسر یا سردار یحیا خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تیښته کړې وه یا کشمیر ته تښتېدلی و، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بله دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست باندې نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1499 کال کې د ګندمک شرمونکې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام له ډیکوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برطانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپلو ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردیو لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کور باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بش قالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم په نورو سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حملې شروع کړې. د دغه مشهورو جګړو څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه، چې د امیر شېر علي خان د زوی سردار غازی محمد ایوب خان په قربانۍ سره په 1499 میلادي کال کې د جولای پر 28 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دښته کې ډېره سخته ماته وخوړه او درانه تلفات هغه ولیدل، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنی په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده، او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څرنګه چې د ځواني ملالۍ مشهوره حماسه چې هغه د میوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودی، بلاله بیوندی په دغه جګړه کې حاضر او کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي، یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و، کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلاله بیوندی په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې وویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه، او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړې، په پایله کې مجاهدین بریالي شوه، چې بلاله بیوندی د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت، خیال به د یار په ویډیو کې چې د شلکی باغ کې ګل ګلاب وشربوي، د کپا بیوان کې شهید نسوي، خدایي جلاله یې بیرنګي ته دي ساتل. دا هغه څو بیته وه چې ملاله بیوندی په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملاله بیوندی په لاس کې نیسي، او دغه څو بیتې دا وایي چې دغه بیت په اورېدو سره غازیان ډېره د جنګ کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړې کیږي، او جګړه شدت پیدا کوي، چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل، تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته راورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت تبخی امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودی او د دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزي دولت جوړ سو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و، تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسېږي، هغوی د افغانستانه وځي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزي دولت جوړېږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به موږ ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رفس پرم ښه وخت ولرئ. شه چاري